ډیر په بد حالات کې دی. الله مو مل سوا سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په څو شیبو کې زما همکار اسدالله لودین مخته وړي او په دې بحث کې هم خپل ملمنو سره د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي مرسل نبی زاده د وژل کېدو پیښه څېړو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د ساده خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یو حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د ورزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې 24 لارې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د حکیم سنایي او اوربان په نوم دغه دوه فرعي چوکونه چې د څه کم 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ورزګان د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې نور خامه سړکونه هم ورغوي. د جاپان دفاع وزارت وایي جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنګي الوتکو په ګډون شریک پوځي تمرینات ترسره کړل. د وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دغه ډول دوه اړخیز تمرینات امریکا او متحده ایالاتونو، استرالیا او برېټانیا سره ترسره کړې دي. یو شمېر هندي رسنیو د تیرې اونۍ په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنوري میاشتې 12 د جنوري تر 16 پورې دوام وکړي. د اوکراین پولې ته څېرمه د بلګراد سیمې په یو پوځي مرکز کې د یوه روسي سرتېري لخوا د لاسي بم د چاودنې له کبله اور لګېدلی دی. د روسیې دولتي او نورو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ شوې لږ تر لږه 3 سرتېري وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې پرون ناوخته شوې 14 سرتېري ټپیان او 8 نور لا درک دي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په کابل کې د پارلمان د یوې پخوانۍ غړې د وژلو لمړنۍ پیښه. د ولسی جرګې پخوانۍ غړې مرسل نبی زاده د یکشنبه په سهار د کابل احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې وژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې نوموړې له یو ساتونکو سره د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوې. تر پیښې وروسته د ولسی جرګې یو شمیر پخوانۍ غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځان او خپل همکارانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دغه ډول پیښې د چا لخوا کیږي او د خلکو په ځانګړې توګه نورو وکیلانو او سیاستوالو پر روحیې څه اغیز کوي؟ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزای او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او شنونکی میر عبدالواحد سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث د ښاغلي ستانکزي نه پیلوو. حسیب الله ستانکزای، تاسو په لوګر کې دوه ځله که یو ځل د ولایتي شورا مشر پاتې شوي او له وکیلانو سره راشه درشه کوئ، دا مهال هم له یو شمېر وکیلانو سره چې پخوا په افغانستان کې فعال وو په تماس کې یې، دغه وروستۍ پیښې وکیلان او سیاستوال څومره بوګنولي؟
غږ مې لارې لودین صاحب.
هو سانګزه صاحب، تاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
سلام تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته، مخکې له هر څه نه د وروستۍ شهیدانو روح ته دعا کوم. هغه د امنیتي ارګانونو پخواني سرتېري یا د موږ ډېر پیاوړي ډیپلوماتان چې د کورن خارجه وزارت مخکې همداسې زموږ د ملت استازي وو، هغه روح ته دعا کوم او تسلیت وایم کورنۍ ته. نودین صاحب، تاسو وګورئ، د هغه ورځ نه چې هغه ډله چې د طالب په نامه د افغانستان د دوی په وینا واکمني اخیستې یا نیولې ده، دوی عملا راننوتل کابل ته، افغانستان یې ونیوو، نو دوی همیشه دا چیغی وهی چې موږ د خلکو لپاره راغلی او موږ خلکو راوستي وو او په ټول افغانستان کې دوی امن اعلان کړی دا. تاسو ګورئ چې ډیری پیښې په افغانستان کې اوسوې دي، دو د هغه په نامو موږ پخوانی منصوبین وځورول شول، په شهادت ورسېدل او دا آخری نئی پیخ هم ندا ولی نئی هم ندا در لرهی با دوام لرهی دین آن پنامو و شهادت رسیگی. تیر اوراز دی وکیلا صاحب نبیزاده پیخ یا دی قانون پر مخ یو چا پیڑ دا حقا چوک چه قانون گزار وی بیا رخز وی دی غش پا شهادت رسول او دو دی دا وی چه دا نامعلوم و وصلوالو په شهادت رسولی ده. ګوره هره پیښه چې کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې راځي د طالبانو د استخباراتو په نامو هغه په شهادت رسیږي، وزل کیږي، بیا دوی دا موضوع ردوي چې دا نامعلوم وسلوال ول، یو څوک چې د حاکمیت دعوا لري، یو څوک چې وایي چې ټول خلک خوندي دي په هغه هیواد کې. ولې متاسفانه تاسو ګورئ ورځ تر بلې دموږه کادرونه دموږ هغه پیاوړي کسان چې په تیر نظام کې دان نه درلود، یعنی نظام د چادر لاندې ژوند کوو، هغه قانون گزاران و هغه امنیتي سرتیرو هغه کې دموږ پوهنتون استادان و هر ورځ عملا په شهادت رسیږي او هیڅوک مسؤول نشته چې ووایي چې موږ د ملت په مقابل کې مسؤول یو. دا
بله استانګزای صاحب دغه ډول پیښه لکه څنګه چې تاسو ویل ممکن لمرنۍ پیښه او وروستۍ پیښه هم نوی، یو شمیر وکیلانو چې موږ سره خبرې کړې دغه پیښه وروسته بوګنیدلی او وای چې د ځان په اړه اندېښنې لري، خصوصا هغه وکیلان چې په افغانستان کې کابل ولایتونو کې اوسي یا بیرته مثلا د تماس د کمیسیون له خوا نه ستانه شوي په افغانستان ته تللی دي. څه فکر کوئ طالبانو بیرته یو شمیر پخوانی چارواکي وربللې دي یا پخوانی سیاستوال بیرته افغانستان ته بللې دي؟ دغه ډول پیښه کې کیږي فکر نه کوي چې هغه د تماس د کمیسیون هڅه به متاثر کړي، هغه کمیسیون چې هڅه کوي پخوانی سیاستوال یا قانون جوړونکي بیرته افغانستان ته وغواړي؟
طبعا هر هغه څوک چې په داسې وخت کې چې د تماس د کمیسیون یا هر ادرس نه هغه سره تماس کیږي چې تاسو بیرته راسئ هیواد ته او تاسو مسؤول یې، د ما په نظر دا ما شخصي نظر دا یو لوی اشتباه ده، ځکه چې دوی ګوره حکومتداری په یو سیستم کېږي، حکومتداری په هغه شکل باندې کېږي چې هلته قانون ولري، قانون حاکم وي، ته اساسي قانون ولري. د طالبانو په راتګ سره یو نیم کال کېږي را شاوخوا، چې یو نیم کال دوی راغلي دي، تر اوسه دوی هیڅ قانون نه لري. یو ملک کې چې قانون نه وي نو په هر کوڅه کې په هر ځای کې هلته به ویره وي، وحشت به وي او زموږ هغه کادرونه چې بیرته ستنیږي هغه به مسؤول نه وي. زه راځم تماس کمیسیون ما سره هم په اوایلو کې تماس کړی و چې تاسو بیرته راشئ، دا وطن دی تاسو، دا او اسلامي امارات دی تاسو دا. ولې متاسفانه دوه ورځې مخکې د ما یو ډریور یا د ما کور زه به تاسو ته عکسونه او ټول شیان در واستوم چې هغه پسې ځي او هغه نیسي د بګرامۍ ولسوالۍ کې، هغه په ډېر بېرحمانه شکل هغه وهي ټکوي یې، پس له هغه نه راځي زموږ کور ته او هغه زموږ د کور ټول نعتونه شکوي چې ګواه کې دلته وسلې دي او په هر شکل د اشکالو خلک ځورول کېږي او د پوښتنې هیڅوک نشته. نو د ما کوم وکیل صاحبانه سره زموږ تماس ده، ځکه چې زموږ ولایتي شوراګانې امانګي شورا دفتر درلوده او ټولو ولایت سره په تماس کې یو، دا اوس ټول په دې ویره کې دي چې که نن دا په شهادت رسیږي سبا به موږ په شهادت رسیږو. کار نشته، بې قانوني حاکمه ده او بې قانوني چې حاکم وي په یو ملک کې طبعا هیڅوک مسؤول نه دي او هیڅوک د پوښتنې نشته او هیڅوک جوابګو هم نشته.
کور مو ودان. ډیره مننه د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله استانګزی. د خبرونې بل میلمه ته ورځو، میر عبدالواحد سادات چې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د چارو شنونکی دی. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوئ طالبان د دغه قتل عاملین غیر مسؤول وسلوال بولي یا ناقانونه وسلوال بولي؟ فکر کوئ د کابل په زړه کې یا په احمدشاه بابا مینه کې دغه ډول پیښې د چا لخوا نه امکان لري چې ترسره شي؟
سلامونه او احترام ولاندې کوم لودین صاحب تاسو ته، محترم استانګزی صاحب ته، او ګرانو اوریدونکو ته، او خپل د تسلیت مراتب ولاندې کوم او شهیدانو روان دې خاطوي. متاسفانه اصلي مشکل د ننه په افغانستان کې دغه د مسئول دولت فقدان ده. یعنی په اوس وخت کې متاسفانه په افغانستان کې یو دولت مسئول چې ورته وایي موجودیت نه لري په افغانستان کې. او مشکل اصلي د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده. یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې. داسې یو حالت راغلی ده په افغانستان کې چې دا باید دا راست حقوق ارگانون چی دی دی قانون پا اساس باید فعالیت وکری، او دی قانون پا اساس باید دی خلق و امنیت باید وساطل کی. پا امدی خاطر متاسفانه دا حوادث چه پیدا کی گی، معلومدار چه ترورستان و فعال دی پا افغانستان کی. یعنی دیر کسی ابعاد عوامل لری افغانستان کې. اول خود دولت مشکل ده چې په افغانستان کې مسئول دولت نه ده، حاکمیت قانون نه ده، او بل مسئله ده خشونت مسئله ده. متاسفانه کې په داد سلویخ کال که خود خشومت او دا انتقامگیری و دا مشکلات متاسفانه ورس پر ورس زیادی که په افغانستان کې.
بله سادات صاحب،
پرونی حادثه متاسفانه
و ما دا پوښتنه کوله چې همدغه پرونی حادثه باندې لږ زړه تم شو، طالبان د ناقانونه وسلوالو کار بولی په کابل کې، فکر کوي په احمد شاه بابا مینه کې چې یو لګنګونو ډاکه ساحه ده، دغلته د ناقانونه وسلوالو موجودیت څومره توجیه کېدلی سي؟
یعنی وسلوال خلک هم متاسفانه موجود دي په کابل هم کې موجود دي، په افغانستان په ټولو ښارونو کې موجود ده. مگر اصلی مسئولیت خو ده طالبان و ده اداره پا غاله ده. یعنی ده دوی مسئولیت ده چه باید ده خلق و امنیت باید تأمین کلی. او پرونی حادثه خود نور ابعادم لری، ذکر چه وکیله صاحب خو در یو مخور مشاور مشهور اغا سیره و پا افغانستان که چیره و او یو برجسته خزه و پا همدی خاطر دا باید نه تنها د طالبانو په وسیله، یعنی باید د یو بی‌طرفه کمیسیون لخوانه، حتی ملل متحد باید په دا مسئله کې باید د شامل شي چې یو بی‌طرفه ملی او بین‌المللي کمیته باید دا وسیله شي، ځکه چې دا د ښځو په مقابل کې دا بالکل یو تعرض ده. دا باید وسیله شي چې دا یو قتل ده، یو تروریستی مسئله ده، دا سنگ اغشوی ده. پا همدی خاطر دا دیر دا اهمیت ور خبره ده. یعنی نه تنها دا کابل پا کچه دا افغانستان پا طول سطح که دا یو بد آدسه بود.
بله خاقلی سادات، ولی فکر کوي دا پیخه مهمه و ځکه غبرګونونه ورته ډیر وو د اروپا تر پارلمانه پورې، مثلا په لویدیځ کې نورو بیلابیلو بنسټونو پر دې پیخه غبرګون و. خو د فکر کوي د پیخه ارزښت په څه کې وو؟ آیا دا یو پخوانی وکیل و، ارزښت دا و او کنه د وکالت ترڅنګ دا یو میرمنه و، یا په ټوله کې مثلا لمړنۍ پخوانی قانونګزاره یا وکیل و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي؟
معلومدار چې وکیل صاحب یو سیاسی شخصیت و، یعنی وکیل و پارلمان که دام دیر مهم مسئله ده. او بل اصلی مهم مسئله چه یو برجسته میرمن و اوس وقت که خو متاسفانه دی میرمن و پرزد دی خز و پرزد یو کمپاین روان ده. او پدا مسئله که متاسفانه طالبان هم دیر قوی مسئولیت لری، ځکه چې خپله د طالبانو اداره د ښځو په مقابل کې یو کمپاین آغاز کړی ده. د همغه اول ورځ نه تر اوسه پورې د ښځو په مقابل کې یو تلاش و یو کمپاین روان ده د طالبانو لخوا نه. په همدې خاطر دا یو ډیر بد حادثه و، باید ډیر وسیل شي او اصلي مسؤلیت راځي د طالبانو په اداره کې. یعنی طالبانو مسؤول ده، طالبانو باید یوازې دا خبره کفایت نکوي چې وسله والا خلق دا کار کرده، دو وسله والو غیر قانونی وسله والو اشتون دننه پخار که دا خو مانای داده چه پخار که یو انرشیزم ده، یعنی قانونیت موجود نلری، حاکمیت قانون نشته. دا خطول مسائل ده طالبان دیداری مسئولیت اقیقی سرگندوی با همده خاطر اصلی نوی که دی طالبانو پیداره که
کور ودان سادات سیب سلامت و سیبر ترازو ستانگزی سیب تا ستانگزی سیب داغا پیخه دی طالبانو حکمت تا چه پیغامونه لری؟ حقا حکمت چه تر اوز هم پر اسمیت نده پیجندل شوی که چه هم لنالی سر دوی وای چه تعامل لری، دی سمیل هوادون سر تعامل لری، خدا علی که هم دیر پر نازک حالات که دی وقت نا وقت نالیوالو تر فشارونو لاندیوی دغه پیخه چې په کابل کې وشو لمړنۍ وکیله د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي، هغه هم په مرموز ډول د ناقانونه وسلوالو لخوا د طالبانو په ټکو، څه فکر کوئ د طالبانو د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته څومره یوه صدمه رسوي؟
لودین صاحب ګورې، سادات صاحب هم دته اشاره وکړه، یو ډله چې قانون گزار نوی سیستمونه لري نو هغه ته موږ حکومت هم نشوې دی، او نړۍ هم باید د ته متوجه چې طالب له هغه ورځ نه چې راغلی ده د مېرمنو په نامه یا د مېرمنو هغه نوم یو ابزار لاس کې اخیستی ده، په شکل د اشکالو مکاتب یې وتړل، پوهنتونونه یې وتړل، هر هغه څه چې وو تر ده پورې چې هم هغه سینګارتونونه د ښځو چې وو وروی تاسو په ولایاتو کې په هغه هم بندیز وکړ، په کار باندې بندیز وکړ. دا یو گروپ یا یو نظام یو ډله چې غواړي چې په افغانستان کې حاکمیت وکړي، نو د ټولنې ټول برخې هغه ټول خلک چې هلته اوسیږي هغه که نری که ښځه یي په هغه کې صحیمي ونډه لري نو باید د هغه نه کار واخیستل شي. راځم په وکیلا صاحب باندې، وکیلا صاحب د افغانستان د ولسي جرګې غړی وه، د ملت استازی وه، او په څنګ د هغه کې قانون ګزاره وه. د یو ښځې یا د یو قانون گذار وزل یا په شهادت رسول د افغانستان د قانون هغه ډیوه خاموشه کوي یا هغه مړه کوي، نو دا یو ډیره زړه بغونکې پیښه ده، او په دغې باید نړیوال مداخله وکړي او دغه د یو بې طرفه کمیسون لخوا په جدي توګه باید وڅېړل شي. او طالبان د تابن یا د طالب نظام ته یا حکومت ته یا ډلې ته دا یو واضح پیغام ده چې ته وخت یو مېرمنه یو قانون گزاره په خپل حاکمیت کې ساتای نشي نو بس دا ملت به څنګه وساتي؟ دغه ملت خو خدمات غواړي، دا ملت خو کار غواړي، دا ملت خو په ټول معنا په ټول ته مسؤلیت لري د هغه په مقابل کې چې ته یو قانون گزار چې هغه هم د تا د استخباراتو په نامو راځي او هغه له کور نه په شپه کې د افغان مېرمنه په شهادت رسوي، نو دا واضح خبره ده چې ته یو وګړی نشي ساتی، یو قانون گزار نشي ساتی، نو دا ملت دا څلوېښت میلیونه ملت هم هېڅکله نشي ساتی. نو طالبان که چیرې په دغه شکل باندې روان وي او ورځ تر بلې زموږ تعلیمي مراکز همداسې ټول بنسټو کې تاسو ګورئ چې ټول خلک د وتو په حالت کې دي، هیڅوک هلته نه پاتې کیږي، وخت چې زموږ علمي سیاسي قانون گزار کادرونه په ویره کې دي چې هغه په وطن کې پاتې دي او نور راوتي دي د باندې، نو هغه نظام ورځ تر بلې تعظیف کیږي او هغه هیواد له بدبختۍ سره مخ کیږي، او دا به د ده له هغه تاثیرات به تر څلوېښت کال
ونه جبرانونکي ځونکې خبره وي. او ستانګزا سه طالبان یو ادعا کوي هغه دا چې دوی امنیت ټینګ کړی دی، د دوی لراتک سره وژنې کمی شوې دي، دغه ادعا ممکن په نسبی ډول صدق هم وکړي، خو وروسته یو پیښو په کابل کې یو څه اندېښنې پیدا کړي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په دې تیر یوه میاشت کې د هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په جماعتونو باندې پر شیعه مذهبو باندې حمله وشوې، دغه ترور وشو د لومړي ځل لپاره د یوې قانون گزارې یا قانون جوړون کې دغه ډول پیښو په مجموع کې د عام ولس پر روحي تاغیز کړی دی، یا حداقل دغه لوستو کډرونو په روحي تاغیز کړی دی، او آیا فکر کوي طالبان لا هم په دې دا باندې په دې دا کې مثلا صادق دي چې وایي دوی امنیت ټینګ کړی، او کنه فکر کوي دغه ادای هم ورور تر سوال لاندې راځي؟
نودین صاحب، طالبان هغه ورځ نه چې راغلی دي د بیان د ازادۍ په ستونې باندې پښه ایښې ده. هغه رسنۍ چې د خلکو ستونزې ته انعکاس ورکوو، تاسو ګورئ چې عملاً هلته فعالیت نه شي کوی. هر هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه عاجل دود یوړي بند کې اچي، یا په شکل د اشکال هغونه تعهد اخلي، تهدیدوي. دا یو واقعیت ده. ګورئ په افغانستان کې، خاصتا کابل کې، په هر اوزه کې، په هر سیمه کې پیښې روانې دي. اختطاف کیږي، غلاوې اوج ته رسیدلې دي. دا یو واقعیت ده. موږ خلکو سره په تماس کې یو، تاسې هم خلک تاسو سره هم تماس کوي. یعنی دا خو په دې معنی نه ده چې مار په دوه ګوټو پټیږي، هیڅ کله هم دا نه پټیږي. که چیرې دودی پر رسنیو په ستونې باندې پښه ایښې ده او نه غواړي چې هغه پیښې چې هر ورځ کیږي هلته عملاً هغه د رسنۍ انعکاس ورکوي، ولې خلک خو تر اوسه ژوندي دي او هغه ته انعکاس ورکوي. دغه پیښې زخت ډیرې سوي دي. په دغه خپل کابل کې په هر اوزه کې د خلکو نه موټر وړل کیږي، د خلکو کورو ته غله اواوړي دي، استخباراتو په نامو د موږ د طالب استخبارات دي. بیا متاسفانه هر اوزه چې خلک ورځي بیا دا مسؤلیت نه اخلي. نو د تا په جامه کې راځي او د تا له نوم نه استفاده کوي، تا سره اجازه نامه یا د صلاح هغه کارت تا ورته ویشلی ده، نو بیا مسؤلیت ته نه اخلي. که چیرې داسې نه ده، نو د تا استخبارات خو ته خو وایي چې خلکو ته امن ده په افغانستان کې او ته خلک ساتې، نو دا خلک ونیسه. دا خو یوه پیښه نه ده،
او مننه ستانکزای صاحب. کور مو ودان، بحث هم وروسته یو شیبو ته رسیږي. راځي چې لک په حل لارو باندې تم شو. ښاغلی سادات، څه فکر کوئ حل لارې څه کېدلی سي؟ د طالبانو حکومت ته مو لنډې سپارښتنې څه دي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او هغه سیاسون او پخواني قانون جوړونکي یا نور کدرونه علمي او سیاسي چې په افغانستان کې اوسي، هغوی کم تر کمه د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي؟
محترم لودین صاحب، د افغانستان اصلي مشکل، بنیادی مشکل دا دی چې په افغانستان کې بعد د طالبانو د سيطرې نه یو لوی حقوقي بحران رامنځته شوی ده په افغانستان کې. مونږ او تاسو ګورو چې په دا یو نیم کال کې په افغانستان کې قانون اساسي موجود نه ده په افغانستان کې. یعنی قوانین استمرار نه لري متاسفانه. دا ټول قوانین د تعلیق په حال کې ده. تر هغه وخته پورې چې دا لوی حقوقي بحران حل نشي، یعنی په افغانستان کې یو قانون اساسي رامنځته نشي، دا مشکلات به ورځ په ورځ زیاتیږي متاسفانه. او بل اصلي مسله دا ده چې طالبانو اداره باید ځان پوکي چې په اوس وخت کې د حقوقي لحاظ نه په افغانستان کې مسؤول دولت موجود نه ده. دا یو اداره ده، د طالبانو حاکمیت ده، او د حقوقي لحاظ نه دې ته حکومت دفکتو وایي. یو دفکتو حکومت موجود ده، اما دولت مسؤول موجود نه ده په افغانستان کې. په همدې خاطر اساسي لاره داده چې ژر تر ژره په افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شی چه دا بوران حقوقی ختم شی. او اساسی قانون پر بنیاد د مشروعیت د بحران د ال د پاره یو لار باید پیدا شی. متاسفانه دست یو سوی تفاهم را غلیده را منسته شویده چه دوی فکر کوی چه مشروعیت بهرنی قوتونو پلاس که ده. یعنی بهرنی دولتونه، لوی قوتونه به جهان که طالبانو پر رسمیت و پیجنی داده، مشروعیت مانا ورکوی. ده مشروعیت مسئله ده افغانستان پلاس که ده افغانستان ده رای و او ده افغانستان ده خلق و ده نظر بر اساس مشروعیت را منستکیگی. او ده مسئله ترغه وقت پورې چې قانون اساسي رامنځته نشي دا ګډوډي متاسفانه ورځ په ورځ زیاتیږي.
کور ودان سعادت صاحب ډیره مننه په دې هیله چې دغه کورنۍ مشروعیت چې تاسو وایي ترلاسه شي ترڅو د افغانستان شاوخوا څلوېښت میلیونه وګړي د آرامۍ احساس وکړي د خوندیتوب احساس وکړي. کور مو ودان ښاغلستان ځای ستاسو د پای سپارښتنې هم اورو، څه کول په کار دي چې په راتلونکي کې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
لودین صاحب، د افغانستان خلک باید خپل د موقع نظر تصمیم ونیسي. په داسې وخت کې چې اوډله یا هغه نظام چې مشروعیت درلوده هغه لاړ یا سقوط یې وکړه، او نن داسې ډله راغلی ده چې هغه صرف خپل خبره منی دي، چا نه مني. نو دلته ملت ته پکار ده چې قرباني ورکړي او راووزي، که هر څوک یې د هغه مقابل کې ودرېږي او یو داسې میکانیزم منځته راولي چې ټول قومونه اقوام چلته ژوند کوي په یو غږ سره، او د افغانستان د خلکو لپاره چې هغه واقعي کسان دي د هغه لپاره انتخابات ته ولاړ شي، او دوی په ده باندې واداره کړي چې انتخاباتو ته ولاړ شي. او که چیرې دا کار ونه شي لکه څنګه چې سعادت صاحب هم وویلې، نو مشروعیت چې موږ لاسته را نه وړو هیڅوک په افغانستان کې کامیابیدای نه شي، او ورځ تر بلې به دا وضعیت خرابیږي. او موږ احتمال لیده لرو چې دننه کورنۍ جنګو ته ولاړ شو، حتی دا موضوع تجدید لاره هواروي افغانستان کې.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د لوګر د ولایتي شورا له پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي شنونکي میر عبدالواحد سادات صاحب څخه ډیره مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیوما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکلی لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیوما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری دی یوان دوانا سپنے میں پری دی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤکے لزرمی ساوے زگر ویراؤکے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سرمی